په کابل کې د ماپښین 2:00 بجې. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو دوستانو، زموږ خبرونه په لړ کې د راتلونکو 2 ساعتونو د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې دي، چې په دې کې پر دې بحث کیږي چې هغه قراردادونه چې د افغانستان د پراختیا لپاره کیږي یا په پراختیایي برخو کې کیږي، د دغه هیواد پر سیاسي او اقتصادي وضعیت څومره تاثیر کولای سي، څونه اغیز کولای سي. او دغه ورځ په دوهمه برخه کې پر ځینو امنیتي مسایلو هم خبرې کیږي. دغه پروګرام زما همکاران مخته وړي، خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واورم. پاسکه د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان جمهور ریاست وای ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د افغانستان د مالیه وزارت وای د 1390 مریض کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځانډ کولای شي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. او د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واوري د سخت اورښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتک بندیز ولګول شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي.
دوی
وایي د دواړو لورو ټینګار پر دې و چې د دولتونو ترمنځ مذاکره کولای سي د سولې او ثبات لپاره ګټور وسی. موږ له ټولو هیوادونو چې غواړو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري، دا تمه لرو چې د افغانستان په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو فرهنګ پیاوړی کړي، څو موږ وکولای سو په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ښه بنسټ ولرو. د افغانستان ولسی جرګې بیا د اداري پلاوي یو شمېر غړو د ترکیه له دې اقدامه هرکلی کړی دی. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره جلا ولیدل او پر سیمه ییزو مسایلو یې خبرې وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1390 مریض کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځانډ کولای سي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. دغه وزارت وایند اجمل حمید ابراهیم سین نن ازادي راډیو ته وویل چې شته ده چې ولسی جرګه هر څه ژر دغه بودیجې تصویب کړي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي ځینو ادارو ته د زیاتو مالی لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د 1390 مالي کال بودیجه په ټوله کې 318.9 میلیارد افغانۍ ده، چې 218 میلیارد افغانۍ عادي او 93.1 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه جوړوي، چې 28.5 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندې سوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجه مشرانو جرګه او بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې دغه طرحه تایید کړې وه. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واوري د سخت اورښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتک بندیز ولګول شو. د دغې لوی لارې د حفظ مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واوري له طوفانونو سره مل دی او بارونکو موټرو ته تګ راتک خطرناک دی.
برفباری از هر دو طرف سالنگ و برفباری از طرف سالنگ شمالی اگر ضعیفتر طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برفباری در سالنگ جنوبی بادم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواست. ما وسایل تریلر و مخاطر حفظ ما تقدم که کلون جنجال نشه کور توقف دادیم تایر وسایل میتونه با زنجیر رفت آمد بکنه.
د شغلی راځه په خبره ده بندیز به تر څلور وشتو ساعتونو پورې دوام وکړي. د وتر دی مال د افغانستان څو مهم خبرونه وسم سیمه ایزه او نړیوال خبرونه لرو. سم ځخلا ازادي راډیو لري. پاکستان په دغه وخت کې د لشتل جلسه نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنې چې د درش پیټر نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې لشتل جلسه خیریه مؤسسونه توانیدلې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه وخت د کورنیو چارو وزارت تایید واخلي. په دې وخت کې د غو مؤسسو پاره چې د بهرنۍ ولخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د میستورا له روسیې څخه وغوښتل چې د سوریې حکومت متقاعد کړي چې په دې هیواد کې د نږدې اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې موافقې ته اړتیا ده. هغه دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سویس له آر ټي ایس تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او زیاته کړې چې که په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې موافقه ترلاسه نه سي، ښایي سوریه وویشل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په پوځي برخه کې یې د اسد د رژیم کلک ملاتړ کړی، درې ورځې وړاندې په سوریه کې د روسي ځواکونو د یوې هوایي اډې څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې په وړاندې د روسي ځواکونو ماموریت تر ډېره بشپړ سوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وویل د پوتین دغه څرګندونې د سوریې حکومت ته د ډاډګیرنې دا پیغام ورکوي چې بیړه په کار نه ده، خو د ده په وینا مسله دا ده چې ښایي تاسو له پوځي لارې سیمې ونیسئ او بریا ترلاسه کړئ، خو درته پکار ده چې د سولې په برخه کې بریا خپله کړئ. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړې په توګه د امریکا د متحده ایالاتو ځای بدل کړي. هغه د څرګندونې پرون په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې وکړه. د خبرونو پای.
آزادی و سپورکی
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومني. نن په دې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په افغانستان کې د اقتصادي قراردادونو په ارتباط بحث لرو چې څومره د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ثبات اغیز لري. تیره اونۍ ازبکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ تر شلو زیاتې موافقې لاسلیک شوې. په دې موافقو کې د ترانزیت، ترانسپورت، د انرژۍ د لیږد او د ریل لارې پروژې شامل دي. له دې وروسته د کاسا زر د سیمه ییزې پروژې د پلي کولو تړونونه د افغانستان د برېښنا شرکت او دوو هندي کمپنیو ترمنځ لاسلیک شول او تمره چې له مخې د یادې پروژې چاري په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. همداراز په پام کې د چشر د ټاپي پروژې عملی کار په افغانستان کې پیل شي. روانه اونۍ د ولسمشر غني په حضور کې د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره د فاریاب، د قیصر او د بادغیس د لامان د سړک د جوړېدو کار پیل شو. بل مهمه پروژه چې له ترکمنستان څخه د برېښنا د واردولو تو ټاپ پروژه ده چې لاسو ولایتونو ته برېښنا ورکوي. دا ډول پروژې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي ثبات څومره اغیز لرلی شي؟ په نننۍ خبرونه کې لومړی په همدې موضوع بحث کوو. په دوهم ساعت کې د داعش د فعالیت پر زیاتېدو خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا، محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، محترم پوهاند محمد بشیر دوتیال عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد که به همه مهمانای ما خوش آمدید میگوییم. و بله محترم آقای دوتیال امیلاد در خط تلفن هستند. آقای ساروان
بله نو ټول تر کله وی لمړی به شاغلی دودیال څخه وپښتو. دودیال صاحب لکه څنګه چې په سریزه کې مورته اشاره وکړه، په ورستیو کې ل بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان موافقه لاسلیکی شي او ځینو خلکو ته خوشبینی پیدا کړی ده چې د دغه موافقه د اجرا په صورت کې به په افغانستان کې خلکو ته کار پیدا شي او اقتصاد به ورسره وغوړی شي. که چیرته دا پروژې عملی کیږي، ستاسو په نظر د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ثبات به څومره اغیز ولري؟ آیا دومره مهمه دي چې اغیز ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې خپل سلامونه او تاسو ته او درنو او ټولو ته عرض کوم. یقینا چې بالکل دا تاثیر لري، حتی ویل شم چې باوجود ناامن شرایطو باوجود چې تر اوسه پورې هم له مطبوعات د دې هغه محتوا ټول خلکو ته نه ده رسولې، ولې خلک ډېر امیدواره شوي دي. زه تاسو ته عرض کولی شم چې کاسازر تاسي په سیمه کې د ویرپاسۍ شبکه، چابهار بندر، ازبکستان کې له شل نه زیاتو اسنادو راکېدل ریکاوه جلسه د آسیا زړه کنفرانسونه د افغانستان لخوا د شانګهای لیدلي ریپورټ غوښتنه کول او دغه څه څه موده مخکې د تجارت نړیوال سازمان د افغانستان دا ټول هغه خبرونه وو چې نه یوازې د افغانستان لپاره ډېر مهم دي بلکې په منطقه کې مثبت تاثیر کوي. ځکه موږ ګورو چې وروسته د 1990 کال نه دغه منطقه کې وضعیت دیپلوماتیک حالت کاملا بدل شو. کله چې دا قرار شو دا په دموکراتیک ترمنځ د روابطو حقوقي مسایل اقتصادي مسایل تجارت او راسته ورسته په دې باندې تاثیر کوي، چنانچه یوه طرحه رامنځته شوله چې ریشي اثره دیدي چې دیدي همیشه ډېرې طولاني ده. نو افغانستان په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت او دغه د تاریخي لحاظه چې د ډېر پخوانه کلونو کلونه لا مخکې دا د ورېښمو د لارې په سر تللو هېواد و، او اوس بیا که وکولی شو دغه موږ پنځه د وچو بندرونه جمع د دغو نورو اقداماتو چې لږ مخکې مو وویل دي که موږ تاسو سره کار کوي شو دا به په اقتصاد باندې ډېر تاثیر وکړي. ولې باید هېرې نه کړو چې د اقتصاد نه غیر دا د افغانستان په دغه نړیوال پرستیج باندې او په سیاست باندې په دې باندې هم ډېر اوچت تاثیر درلودلی.
تشکر در جلسه. محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولته اقتصاد پانتون آشنا هم به استودیو تشریف آوردن و شان خوش آمدید میگوییم. صافی صاحب محترم، ما روی از این قرارداد خود قراردادها زیادتر موارد بحث ما نیست، زیادتر تاثیر از اینا چی خواهد شود. امو به اصطلاح وطندارای ما میگه حتی به گدایی هم سرمایه به کار است، از خاطر از اینکه در افغانستان امنیت بیایه این رول انکشاف اقتصادی بسیار زیاد مهم است. نظر شما را هم در مورد بگیریم سیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه احترامات خود را برای شما و برای همه شنوندگان تقدیم می‌دارم. بله جناب نظر صاحب، چون که شما بهتر می‌فهمین که این مسائلی که استاد برشان اشاره کردن، اول احترام خود برشان تقدیم می‌کنم، سلام های خود برای استاد تقدیم می‌کنم. واقعا تاثیرات بزرگ را داره بالای اقتصاد و بالای امنیت. بیشترین چیزی که ما امروز برشان نیاز داریم در پالوی ازی که باید اقتصاد ما با پای استاد شده باشه، ما بیشترین نیاز برای امنیت داریم. یعنی این پروژه هایی که بزرگ که برا هستن و خوشبختانه که حکومت افغانستان در این راستا در سالهای اخیر دستاورده خوبی را در این عرصه داره، بنابراین در پالوی ازی که در انکشاف اقتصادی افغانستان و منطقه رول مهم است، بل در پالوی ازو تاثیر بزرگی را بالای امنیت و با ثبات بودن منطقه تاثیر گذاری داره. موضوع مهمی که ما باید برشان اشاره بکنم و ای است که افغانستان چی حیثیتی را در امی مورد بازی کرده میتونه. ما میبینیم که یک طرف کشورهای در حالت توسعه و کشورهایی که میخواه که توسعه اقتصادی و صنعتی و تولیدی داشته باشه، و از دیگر طرف در دیگر پالوی قضیه کشورهایی که سرشار از منابع هستند، اینا قرار داره. افغانستان خوشبختانه که در بابین همچو کشورها هستند که یک طرف کشورهای آسیای مانست و از دیگر طرف جنوبی آسیا، پاکستان، هندوستان هستند. اونا ضرورت حاد برای منابع انرژی و این مسائل دارن و از طرف دیگر کشورهای آسیای میانه ضرورت به فروش انرژی خود دارن. افغانستان در این زمینه میتونه که رول بسیار مهم را بازی بکنه و یک مسیر و ترانزیت را ایچی بگو. وقتی که مثلا افغانستان و حکومت افغانستان تانست که از این اپورتونیتی و فرصت استفاده بزرگی را بکنه، ما میبینیم که همسایه های ما در بیامنی افغانستان مستقیما دخیل هستن و ما میبینیم که بسیاری اوقات ما که بیامنی را رنج میبریم امو گناه ایچیشن سری همسایه ها میپرتیم. بنان ایجا بجای ازی که تضاد منافع همسایه ها در افغانستان مطرح شوه، اجتماع منافع یا به اصطلاح مشارکت منافع مطرح میشه. وقتی که اونا ببینه که در امنیت افغانستان، منافع اقتصادی افغانستان و رشد اقتصادی افغانستان رشد اقتصادی از اونا مطرح هستن، بنابراین اونا بجای از این که طرف بیامنی افغانستان طرف بیامنی ببرد، در باس و بازساختن افغانستان همکاری میکنه. بنا نمی است که ما در پالوی یزی که امنیت و اقتصاد همجوار به یک شکل میره و رشد سیاسی و اقتصادی و امنیتی در زمین در منطقه متصور میشه.
تشکر محترم دودیال صاحب. قسمی که رئیس صاحب هم گفتن امنیت و اقتصاد، اصلا اگر ما مثلا موضوع را بخیر قطع شد. بله آقای دودیال فکر میکنم قطع شد. بله بله. خب استاد فرهنگ محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، خوش آمدین شما برنامه. فرهنگ صاحب میشنوین انشاءالله صدای مرا. بله نمیشنون دودیال صاحب بیا شما قطع یکی خب قطع شد. بله فرهنگ صاحب میشنوین؟ دودیال بله استاد فرهنگ. بله استاد فرهنگ اگر شما برنامه رو تعقیب میکنین، ما روی امی اهمیت قراردادها و تاثیر آن بالای امنیت در افغانستان و منطقه کمی صحبت میکنیم. در اینجا این قراردادهای بزرگ در نظر است، در راه است، منتها منیجمنت مدیریت هم بسیار زیاد مهم است. چطور شود که در این منطقه هم منافع پاکستان هم منافع ایران و آسیای میانه افغانستان به هم گره بخورن، مثل که ما کل ما در یک کشتی باشیم باز نگذارین که کشتی غرق شوه؟ از خب در این مورد نظرتان بگیریم آقای فرهنگ.
سر سلام احترامات میرسانم. معلومی گفتار شما را از نیمش شنیدم.
خب من سوال دوباره تکرار میکنم استاد فرهنگ. استاد محترم ما گفتیم که قراردادهای بزرگ فعلا در این روزا خبرایش میشنویم، اونا رو شما حتما تعقیب کردین، منتها در آینده به خاطر عملی شدن این پلان ها سبیا این پروژه ها بسیار یک موضوع بسیار مهمی است که مثلا پاکستان و ایران و افغانستان و آسیای میانه اینا هم منافعشان به هم گره بخورن تا کلگی در راه عملی شدن از این پلان ها کوشش بکنن. امی چطور خواهد شد امی منیجمنت از این یا رهبری از این تا چه موافق خواهد باشه نظر به نظر شما؟
خب به دو بخش وقتی که من سوال شما را درابتون بخش اولش ایست که امکانات از این کشورهای مختلفه بتانن با وصف موجودیت اختلافات نظر و اختلافات سیاسی بسیار شدید با هم نزدیک شوند و عوض دشمنی همکاری اقتصادی رو شروع کنند و با هم یک جای شوند و ثروت و غنای خود بلند ببرند. این امکانات وجود داره. ما در جهان مثالش هم میبینیم. گروه جامعه اروپایی وقتی تشکیل در آغاز بازار مشترک اروپا بود و اساسی و جامعه اروپایی بلاخره امروز به این تبدیل شده و حتی میبینیم که پول ملی خود را کلی یعنی بودن یک پول واحد است که در تمام اتحادیه اروپا رو هر جای مسافرین مرزون هر جایی که بودن پول رو را ازش استفاده میکنن. یعنی در عمل و میبینیم هم که کلشان از این استفاده بسیار زیاد میبرن. انگلستان برآمد، خب شبت یزی بود که یک چیز دیگه بود و آده که امروزه که این تصمیم انگلیس ها گرفتن فرداش هم پشیمان شدن.
بله دیر زیاد بله دیر زیاد مننه فرهنگ صاحب، سلامت باشی. دودیال صاحب همدغه موضوع که په یو بل شکل سره مطرح کو د دغه موافقو په نتیجه کې کده شي یو اخیز دا وی چې د هیوادونو ګټې سره غوټه شي او دای و ویل کیږي چې وای کله چې د هیوادونو اقتصادي او نوري ګټې سره شریک شي بیا دوی د یو بل د تخریبولو هڅه نه کوي. څه فکر کوي چې لدی نظره به پسیمه دی دوغو قرار دادون اثر چو بی؟
بله دیر که خوالم که دیر مهم چوالم بکه دازمون دیر خلکو دیر پاره هم دیر مسئله وزی طول ضرور دی دیر وزی و طول و هوا کسانه تیر مقبل و نسیم دیر طرفی حسن چویی مونگو پی اختصال که پی اختصال که و عجیب استلال دیر که این استلال سیاستان او اقتصادان هم دیواری توجه ورگل به دلیله دیر اصطلاح تا من در ای ایمی وایی یعنی فرند او ایمی دشمن، یعنی هر دوست چه دشمن بود یا هر دیر دب دشمن که دوست چوائی دا اصلاحات اقتصاد کې موږ ډېرې ځایونې چې مږه ته دا ثابته شوې ده ډېرو هېوادونو کښې ډېرې منطقو کې چې هغه هېوادونه چې زما په سیاسي ملفوظاتو یا تاریخي ملفوظاتو یو بل سره دښمنان دي، اما په اقتصادي وجه کښې بیا ډېر ښه ملګري شوي دي، چاره نه لري دي، ځکه چې په ډېرو مسایلو کښې په سیاست کښې حتی د ډېرو کشمکشونو اصلي هدف هم منفعتونه او ګټې دي. نو دا پخوا نه دا د نړیوال جنګ نه دا خبره مشهوره شوې ده چې دایمي دوستان دایمي دښمنان نه وي، مګر دایمي ګټې همیشه موجود. وقتی که گفت مطرحی، وقتی که مفادات مطرحی، نبیخ ضرورت که دی نشده که به دیر و ورو مخالفتی و لعمله در منطقی لمنی قربان کنید. خوشبختانه افغانستان که تیز تاریخ که گاوندیان سرادیر که چلند بروده، دیر نیت حسنه را آبه که دیتون به سرساتی لیدی، ولی افغانستان متاسفانه به چاو خواه گاوندی دلاته که سی غرازی میدلی هاده او بناس دیر که در افغانستان موقعیت که په داسې یوازي نظر باندې ګوري، په دې خاطر افغانستان متاسفانه قرباني شوی ده بعضې وختونو کښې، ولې خپل نیک روابط مو تل ساتو او اوس هم مونږ کارېږي. دغه اوسني جریانات چې دي، کله چې دا سرتېري چې قافالتر او چاسي پروژه په دغه ټوله منطقه کښې د پرتۍ شبکه او دغه قراردادونه چې ګاونډیو هېوادو سره ایضا کړی، دا د افغانستان یو بالقوه ظرفیت ده، دا یو بالقوه پتانسیال ده، دا باید په بلتېره ګټو باندې بدل کړو. مونږ کولی شو، افغانستان کولی شو چې دغه منطقه د تمدن د تجارت په چرایي باندې بدله شي، چنانچې افغانستان په ټول د تاریخ کښې څو ټولنه او پانځه کښې یو نیک موقف کښې قرار درلوده، خو حالت چې منطقه کښې خراب شوي دي متاسفانه دغه د تمدن چرایي هم ورسره خپل ارزښت بایللی ده. زه د تاریخي شواهدو له مخې او دغه داسې آینده ته څومره نظر کوو او دا د جنوبي اسیا د مرکزي اسیا وضعیت چې مونږ ګورو او د دغو مملکتونو اجزاوې چې مونږ ګورو، زه په دې سرعت سره ویلی شم او په دلګوري په توګه ساسو د راډیو اورېدونکو ته ویلی شم چې افغانستان به په دې برخه کښې ډېر ښه رول ولوبولی شي.
ډېره مننه،
د خلکو په نفع او هم د ګاونډیو هېوادو د خلکو په نفع.
ډېره مننه، سلام تاسې ډاکټر صاحب فرهنګ. د دې لپاره چې تاسې کم وخت لرئ، یوه پوښتنه به بل هم له تاسو څخه وکړو. هغه په همدغه ارتباط، مثلا که چېرته د ټاپي پایپ لاین، د ګازو پایپ لاین له افغانستان له طریقه پاکستان ته تیر شي، نو د ډېرو باور دا دی چې بیا به نو د پاکستان په ګټه نه وي چې په افغانستان کې ناامني وي، هره ورځ دا پایپ لاین قطع شي. همدغه راز د برېښنا د کاسا زر پروژه که په افغانستان کې عملي شي او له افغانستانه پاکستان او نورو جنوبي آسیا ته برق تیر شي، نو بیا به هېڅکله پاکستان او ګاونډي هېوادونه یا د منځنۍ آسیا هېوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې ناامني وي، ځکه چې د دوی ګټې به له خطر سره مخامخ شي. همدې مسلې ته په پام سره دا مسله، همدا د قراردادونو مسله، تاسو ته څومره مهمه ښکاري؟
تناقض دارم اینجا است. پاکستان وقتی که همون رو مطالعه قبول بودیم، میبینیم که از یک طرف میخواه که چون ضرورت حیاتی داره به انرژی، هم از رای تپی و هم از رای کسا هزار، این موضوع حیاتی برش است و اگر میره پروژه را به نفع خود نمانه که تصدیق شده بسیار مشکلات میبینه. از هر بده این جنبه اقتصادی موضوع است، جنبه نظامی موضوع، سیاسی موضوعی است که همین حکومت پاکستان برای بدست آوردن اهداف سیاسی خود در افغانستان و استفاده از افغانستان به حیث یک کشوری که تحت کنترلش باشه سنجش میگه تانم از خود میگه میارم با دوی پروژه را عملی میگه، اما این ممکن است. این هم مربوط میشه به زمان با توانایی فکری پیدا کنم که اگر با در افغانستان سلح آرامش بیایه، اگر اونا کمک کنن که در افغانستان منطقه پس آرامی بیایه، در صورت می هدف خدا برابر بسازن، پروژه های خود بینی عملی بسازن و هم روابط بین المنطقوی در بین تمام ممالک در چوکات تمام سازمان های همکاری اقتصادی وجود داره پول گیر دست برد. این دیگه زیادتر مربوط میشه به اینکه پاکستانی ها تا کدام اندازه عقلانی فکر میکنن، تا کدام اندازه احساساتی و تعرضی.
بله محترم استاد دکتر میر محمد امین فرنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. سپرتان شفای عاجل میخواییم. خداحافظ. فعلا
تشکر.
صافی صاحب،
بله صافی صاحب محترم، شما استاد ما را شنیدین، همچنین سوالای ما را شنیدین. منطقه همو اصطلاح ما که گفتیم اگر کل از یاد کشتی اگر سوار شوند باز نمیخواهند کشتی سراخ شود، یا کلی کوشش خواهد کردن که این پلانا به اصطلاح اصلی عملی شود. نظر شما چیه؟ چطوری مدیریت شود که هم ممالک همسایه قانع شود، هم افغانستان و هم دیگر آسیب؟ چی میگین؟ نظرتان چی هست؟
بسیار خوب، این موضوع مهمی هستند که باید سرشان بحث شود. ما امی اداره امی مسائل را و منیجمنت امی مسائل را چون که ابتکارات شا بعد افغانستان بگیره، چون که ما از این طریق احتیاج نسبتا زیادی داریم، به خاطر از این که ما ایرا به اصطلاح گره میتیم به امنیت و به ثبات خود. بنابراین ما پیشنهاد ما ای است و نظر ما ای است که ما میتونیم که امی منیجمنت ازی را به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته شی است که جلوگیری تضاد منافع کشورهای منطقه، یعنی مثلا ما یک مثال میتم، اگر تاپی تطبیق میشه طبعا که هندوستان و افغانستان و پاکستان و کشورها که از این بهره میگیرن اینا موافق هستن، چون که تضاد منافع بینشان وجود نداره. در مقابل که ایران هم همسایه ماستن، تضاد منافع از اونا بر میخوره ایجا. بنابراین اونا خواد گفتن که وقتی که تاپی دیگه مطرح شد، صادرات به اصطلاح گاز ترکمنستان برای به آسیای جنوبی صورت گرفت، دیگه مارکت برای گاز ایران که در آینده ها اونا سری ازی فکر میکنه مارکت برای از اونا دیگه توقف شد. بنابراین افغانستان در این عرصه مثلا چی کرده میتونه؟ بعد به بسیار به شکل موثر و مسمرش بتانه که تضاد منافع ایران را ایره بگیره و به هر شکلی که در آینده ها و به اصطلاح در طول تطبیق پروشه اگر ایران مثلا چون که تضاد منافع شان هستن مداخله میکنه و به اصطلاح مشکلات ایجاد میکنه، به شکل از اشکال اونا ایچی بکنه، جلوگیری بکنه. دیگه مثلا پاکستان و هند بسیار تضاد منافع قوی دارد از طول سالیان و تضاد منافع تاریخیشان داره. دیگه بنان افغانستان در این عرصه چی کرده میتونه؟ مثلا افغانستان، پاکستان از حضور هندوستان، حضور فعال هندوستان در افغانستان ترس و حراس داره، ولی اگر مثلا در مسئله تاپی افغانستان مثلا بین هندوستان و پاکستان منافع مشترک واقع میشه، بنابراین اونا هم اگر حضور فعال هندوستان در افغانستان هم وجود داشته باشه، بنابراین پاکستان تا حد حراسشان کمتر میشه. و یک موضوع بسیار مهمه که ما باید برش اشاره بکنم و ای است که اگر افغانستان امی ابتکارات را بگیره نگیره، همسایه ما را به آرام نمیگذاره. بنان به هر سرعتی که به هر قیمتی که میشه افغانستان باید ابتکارات را از دست نداد، کوشش ازی باشه که
صافی صاحب کچیرته دغه پروژه ژر عملی شي، بیا به فکر نکوي چې بیا به گاونډیان نه غواړي چې په افغانستان کې نامی راشي، بیا خو د دوی ګټه له خطر سره مخه مخیږي. لیکن اوس چې د دوی له خوا افغانستان ته مشکلات ایجاد شي، نو یو علت دا چې فعلا د دوی ډیره ګټه له افغانستان سره تړلې نه دي.
د سیاو موضوع دغه د امنیت او د اقتصاد سره تړلي موضوعات د پروژو دا مغه د اگي او د چرګ د اگي موضوع ده. چا اول امنیت راشي بیا د مسائل مطرح شي کنه، اول دغه اقتصادي مسائل رامنځته شي چې د پاساس باندې بیا موږ امنیت تضمین کو، دا یو جنجالي موضوع ده. ولی زما په نظر باندې سمره چې په منطقه کې د منافع او مشارکت رامنځته کیږي، موږ په منطقه کې تاثیر گذاری زیاتیږي. موږ ګورو په یو طرف کې هندوستان او پاکستان واقع ده چې هغوی ډیر په سرعت سره بالخصوص هندوستان د صنعت او پیشرفت طرف ته روان دی، او بل طرف ته مثلا په منځنۍ اسیا هیوادونه دي چې هلته هغوی سرشاره منابع لري، هغوی دې ته ضرورت لري چې د خپلو منابع لپاره یو فعال مارکیټ ولري. او په منځ کې خوشبختانه افغانستان دی چې افغانستان باید دغه کافی سره ونخلی او دلته خپل ځان ته ولار پیدا کی ډیری زلګور کله چې خطرات موجود وي د خطراتونه هغه هیوادونه چوغي فعال میکانیزم سیاسي او اقتصادي میکانیزمونه لري غوی کول شي چې ډیرو خطراتونه ځان ته فرصتونه او پیدا کی نو بنا د افغانستان لپاره خو فرصت دا کېدلې شي چې دغه تضاد د منافع د هیوادونو ترمنځ موجود دي دا په توافق د او په مشارکت د منافع باندې تبدیل کی او دغه د افغانستان د دینه مؤثره استفاده وکړي. کله چې مثلا د کاسازر
بله خو پیسې پوزم بر تن موقع میتیم آل نوبت شنوندای عزیز ماستک آقای ساروان دیروز از یک پروفسور ما شنیدم او میگه که دنیا به دو گروه تقسیم میشه. حال سابق میگه بسیار گروه یا یک گروه تولیدی تولید بکنه و بای باشه، یک گروه است که مصرفی است مصرف کنه و غریب باشه. از او خاطر شنونده عزیز ما این سوال در نظر بگیرن که اقتصاد خوب شوه یا قشر تولیدی شیم که تا از این بدبختی و سفالت از ایگه پا نجات پیدا بکنیم. از انتقادات تیر شویم، چی فکر دارین، چی نظر دارین که افغانستان هم از این جار جنجالا خلاص و بالاخره نه تنها افغانستان منطقی ما یام باید فکر بکنه که ما یک قشر تولیدی باشیم و از گدایی خلاص شویم در آینده.
لند خبرتی ها روسته دی تلفون شمیره الان او
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتره که آمده ام کل تنظیمای زور از جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
بله شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755
او د سکایپ لاره لمر سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. د ټلیفون شمیره وروسته بیا هم اعلان خو وس لمړی اوریدونکو ته ورزو مهرباني کوئ. صاحب
سنربان سادات هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو
مهرباني کوئ. سادات
سلامات تاسو ته محترم ظریف صاحب ته او د رادیو محترم ملمنو او ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
زما یو نظر دی صاحب، نظر مې دا دی چې همدغه تړونونه دي، اقتصادي تړونونه دي چې دا د سیمې او د نړۍ او نور هیوادونو د زکیدو یا د زکیدو لپاره یو خو وسیله ده. او دا تړونونه دي چې ټولنه یا یو هیواد دی چې د هوساینې لارې ته بهوي، هغه ترقۍ لارې ته بهوي. دا تړونونه کولی شي چې په یوه سیمه کې اقتصادي تړونونه چې په یوه سیمه کې په هیواد کې جنګ جګړو د منځه وړلو باعث شي. یعنې که موږ د افغانستان دغه روان ناورین ته وګورو، یو غټ عامل یې همدغه اقتصادي تړونونه نشتون دی، یا د اقتصادي تړونونه نه عملي کول دي چې بیکاري رامنځته کړی ده. د بیکاري په نتیجه کې بیا خلک جنګ جګړې ته مخه کوي. لکه موږ ویو چې دغه همدغه درسانۍ نه موږ اوریدل دي چې په کال کې 400,000 نفر دغه د کار بازار ته راوځي، خو مقابل کې 50,000 جذبېږي. بهرني نفر خو بیا خامخا یو لار ګوري د خپلې مړۍ ډوډۍ دپاره، د یو ورځې دپاره، د خلاصون دپاره هڅه کوي. هغې ته بیا دغه زمینه مساعدېږي چې هغه دې مخه وشي، غیر مشروع حرکتونه وکړي او هغه د جنګ جګړو ته لاړ شي. یعنی همدغه تړونونه دي. خو زما فکر تړون هغه وخت مثبت تمامېدای شي چې کله تړون ته د عمل جامه واغوستل شي، یعنی په عمل کې ثابت کړ شي. لکه دغه د تعصیب پروژه چې وه، دا تقریبا چې طالبان زیر پارلمنټه شولو، دا اوسنی حکومت شکار افکار تېر شولو، تر اوسه پورې عملي اقدام ونه شو. موږ چې کله تړون ته خوشبیني کوو او مثبت تړون، هغه تړون ته ویو چې هغه عمل جامه ور واغوستل شي. دغه مې یو نظر اوسې پوښتنه
درسته سلامت
اوسېدا چې په افغانستان کې چې تر ډېره پورې تړونونه کېږي، خو دغه ته د عمل جامه نه ورغوستل کېږي. عامل څه دی؟ آیا په دې کې د حکومت مسؤلیت څه دی او په دې کې د ولس مسؤلیت څه دی؟ یا دواړه په دې کې څه مسؤلیت لري چې تر څو پورې تړون عملي شي؟
ډېره زیاته مننه،
تشکر.
البته د دې مایوسي په ځای هم ده، د ټاپي ډېر زیات وخت ووتو، هر وخت ویل کېږي چې نن ده او سبا ته نه عملي کېږي، لیکن ځینې نورې موافقې بیا تقریبا عملي شوي یا د عملي کېدو په درشل کې دي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو پوخي هم د زابل ولایت شاجوي له
ولسوالۍ طول محكي تاسي او محترم الملمنو او طول اوريدو.
سلامات اوسي منن
كي هيدا وسلام عليكم.
سلام عليكم. بفهم انت
يو نظر لرم، يو پستن لرم. نظر مي داد سواء كان زور رئيس جمهور أشرف غني صاحب پر ځای کار وکړو چې ډېر اوچته ولاړې منځنۍ آسیا ته مو پاکستان ته قلمونه لاسلیک کړو نو دا به انشاءالله زموږ د اقتصاد په ګټه تمام شي انشاءالله دا قراردونه که چیرې د عمل جامه واغوندي او ډنډ پکښې رانیسي دا به ډېر پر ځای کار وي او پوښتنه مې له محترمو میلمنو څخه دا ده چې آیا په دې کې پاکستان له رقابت څخه کار واخلي آیا منفي رقابت به وکړي که به سالم رقابت وکړي نو دا به زموږ پر وازه باندې څونه مؤثر تمام شي او بله پوښتنه مې دا ده چې د شمال لار د امنیت له لارې وکړی شي چې د دغو امنیت وساتي او دغه خوراکي توکي یا نور مواد چې راځي دا په سالمه توګه تجارانو ته تاوان ونه کوي یا مشکلات ورسره رامنځته نه شي
کور ودان سلامت اوسه کور ودان بل اوریدون که شته ځان معرفي کوي
سلامونه و احترامات سروان صاحب تا او رضا صاحب تا او راغلو مېلمنو
سلامت اوسه
او اوریدون کوته بل عزیز وردګ د ننګرهار ولایت نه په تماس کې ما زما سری په لنډه غونډې پوښتنې کله کله کومه اوس خو دا قراردادونه خو وشو قراردادونه کېږي مګم دا که مجران چې مقرریږي او یا مخالف طرف ته وي د حکومت دا بار بدر مې دا دی که نه دا خلک د دې شي له مخې نو که مجران بې کفایته مجران چې مقرریږي او هغه بودیجه م نشي لګولی او په دې پوښتنه دا ده چې دا ولس چې کوم دی د دغه خلکو دپاره ممکن ورته نشي کولی نو مظاهرې خو کولی شي د یو سړي لکه تا چې کور ودانه او بچې هم دي د ازادۍ راډیو د ځای پورې مونږ پوهوئ خو زمونږ د دې ولس دپاره څه په کار دي په دې باندې
مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده مهربانی
بله بفرمایید
خیر لك چې ټلیفون قطع شو د سکایپ له طریقې هم له مرسره تماس نیولې شی بل اوریدونکو د ټلیفون له لارې ره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جنرالیست ما چې په تماس ما بابول بچو نظر شخصی ما جنرال پروفیسور میگه که ما آهن داریم زمرد داریم لاجورد داریم تمام چی داریم ما از چه کسی ما استفاده کنیم ده چی کنیم ما شما چه ما شما خاطر دیگه آیا که استفاده نمیکنیم اما جور اما چی داره ما منت افسوس که هیچی نداریم اما چی داره افسوس که هیچی نداریم حالا ما چطور میشه ما از اینکه سوال داریم از مردم حالا چی وقت استخراج کنیم آیا بعد از ما شما میخوره نمیخوره یا چی کنیم ما شما
من نجاز جانالی صاحب سلامت تو سید بل اردون که مشتاد زن معرفی کهیم
سلام علیکم آقای نظر سلام های خود به شما به سلمان صاحب به میمانه محترم شما تقدیم می دارم سلام خانم دادا هستم از رسالی بالا مرغا به تماشا میمانه محترم شما سوال ما این است که قراردادها خوب تمام کشورها صورت گرفته یه کار خوب شده اینا اگر عملی شه خوخه خوب نشه اگر این پروژه این وسایط خود میاره به داخل افغانستان ولی اینا میاد از انجینر های اینا امنیت از اینا گرفتن نشه و سایت از اینا حلیق شود ولی اینا چی رقم باز میتونه دولت افغانستان فعلا امنیت خود گرفتن میتونه و داخل شهر کابل و امنیت خود گرفتن میتونه یا اگر امنیت از این پروژه رو گرفتن نتونه خود اینا پس کار تعطیل میشه مثل پروژه مثل اینا کاری که ده 15 سال میشه تعطیل شده دیگه اینا پیش از پیش امنیت خود رو تامین کنه باز باز بره بگه قرارداد کنه وقتی که قرارداد بشه ولی اونجا نه کار از پس تعطیل شه ولی انجینر های زنا از بین بره وسایل از بین بره خونه پس کار خود تعطیل نکنه دیگه یک قرارداد با چی فایده کرد دیگه
بیره مننه
پیش هم نه تو خود تامین کنه
سعیش بیره زیاده مننه لطول آوردون که منن دویو چه تلفنونه وقل رو سببی هم کوشش رو که چه در تلفن شمیره در تیلان که و لطاسو غارو چه زمج لامل منو چخه پشتونی وکی لبرانی آوردون که در موافقه در عملی کولو پا باپ اندشنه در لده و تپی یو مثال وسی در تپی د طالبانو له وخت اووازی د جوړیږي خو نه جوړیږي که په دې برخه کې په هانسایب دوجل تاسو ورته جواب وایست تاسو هم امدا جوړی خو دې مایوس یاست چې عملی به نشي د پروژې او که فکر کوئ چې ټول پروژې هم د ټاپی پشان ځندنی نه دي
په
پوښتنه وکړه. هو موږ تاسو ته څنګه ورته کوم سوالونه وکړو؟ په تاسو کې په لار نه او دغه چې یو بل سوال هم په پاکستان دی
چې
رقابت پاتې د نیوزیلند ولایت نه هم د دې شکایت مليت خبره وکړه چې موږ هیڅ څه په خپل نه دي هر څه باندې مړی چې نه وایي او په هغه مرغ هم د نسخې شوه تقریبا دا چې په ترتیب کې د څه وره په سره جواب ورکړه برابر دي دا چې دا هغه مرغ نه شوه تاسو مو ته اشاره وکړه چې موږ هغه وخت په دې باندې څه کوي چې آیا پاکستان به موږ په دې کې د پروژې په کولو ته دې پاکستان مثلا موږ په فرانسې باندې څه اشاره وکړه پر پاکستان کې موږ چې حکومت دا چې حکومت خپل د کار نکړي د موږ څه ځای مثلا څنګه موږ سره راځي چې تاسو هم عامه د ملکی حکومت څخه د یالته نظام د استخبارات او قوتونو دي چې هغوی بالاتر دي استخبارات او نظامیان هلته د جنګ زندګي ده هغه وخت چې انګلستان د دې منطقې نه ووته د فضه جذبه د څلورې جذبې په دوران کې یو عجیب تفکر یو ډېر جنګي جذبات د پاکستان د استخباراتو نظامیانو په مغزو کې د لاسونو خطرې هغوی راغلي د منفي رقابت او د حکومت اون څاور فکر کوي هغه د خلکو د شنو په ګټه باندې فکر کوي اما په دې شونه په دې پرسته مثلا څه څه موږ خپل د افغانستان څه څه موږ مطمئن شو او موږ نه مطمئن شو موږ غوډیان مطمئن شو چې په افغانستان کې یو مدګر حکومت یو مستحکم نظام او ځایي ثبات امیدواري سره تاسو باور وکړئ څو موږ سره څنګه نه نارمل دي یو ځانګړي په برخه کې هغه موږ دې چې موږ د نظام کرښه او موږ را سره همدغه کی تعلقات اقتصادي تعلقات سره پالي نو خبره دا چې تر دې چې پورې د مسکې مسایل او تر دې چې پورې موږ خپل مدیر حکومت او مستحکم نظام او دا یو مستحکم نظام د شفاف نظام نه درلودل دا ما زم چې تاسو دې رم دې نو حقیقت وایي چې دا څه دې نو پوره ورس پوره او خلک پوره هم اړه لري تاسو هی بوله موږ په پارلمان کې چې په باندې نو مخه
ډېر مننه
تاسو نو ته من څه جواب وایي یا مخه څه مخترات کې او دا دې نو څه خونه حق دې چې دې دې خاطر خاطر دې د حکومت دې فیصله راځي چې خلکو ته خامس په خپل هغه په دې ډول چې په وخت شاو سره هغه فیصله عملي نشي نو څه
ډېر مننه دوریال صاحب سلامت اوسئ. کور ودان کته سی خپل موقعیت مې څه تغییر کړي چې اواز مو ډېر زیات واضح هم نه دی. ښاغلی استاد صافی د اوریدونکو یو ایوان دیشنه د امنیت په ارتباط و مثلا تو خیول چې دا پروژې خو چې د افغانستان لوی وسره تر بل سره پوری خزی شي کدی برق پروژې دی او کدی پایپلاین پروژه ده نو امنیت به څنګه وي؟ آیا د دولت وسلوال مخالفان به خند نوي په دې برخه کې څه فکر کوي؟
د امنیت تشویش خو په ځای دی او دا موږ نشو ویلای چې د پروژو په تطبیق په مقابل کې به امنیتي خنډونه نه وي. فوق العاده به وی لا به زیاتیږي لکه څنګه چې موږ وینو د سلما بند پروژې په جریان کې څومره موږ امنیتي خنډونه درلودل څومره هغه انساني منابع موږ د لاسه ورکړل انسانان مال ته تلف شول. د هرې پیشرفت په مقابل کې به په دې منطقه کې مزاحمتونه باندې وي او زما نظر دا ده چې د دې مزاحم دې ته موږ کینو چې موږ به امنیت راولو یو ورځ
به استاد دې ته مسله شته د دې امنیت په برخه کې د ادعا کیږي چې افغانستان ته امنیتي مشکلات د پاکستان او ایران له لوري متوجه دي. تسلی سلمایا دونه وکړه په سلمه او بخش آباد او درست کمال خان د پروژې په ارتباط ویل کیږي چې ایران نه غواړي چې هلته دا پروژې عملي شي ځکه چې د دوی اوبه کمی شي نو ځکه خنډ ورته پیښوي. لیکن موږ ولیدل چې له منځنۍ آسیا څخه تر کابل پورې برېښنا راوغځېدله، ډېر مشکلات نه دي ورته جوړ شوي. دی صحیح ده یو نیم واري به په جګړه کې ستنې پایې نړېدلې وي، لیکن د دولت وسلوالو مخالفانو یې مخه نه دی نیولې. که چیرته دې برېښنا مزي تر پاکستان هم غځي شي نو همدغه هیله ګوندې وي چې څوک ورته څه ونه وایي او مشکل ورته پیښ نه شي.
دقیقا ډیر پزای خبر هم دغه ده چې کله چې څومره چې زمنګ منافع سر نږدې کیږي غومره زمنګ امنیت قوی کیږي. اوس دلته مسله دا ده زمنګ د مدیریت پورې اړه لري چې موږ څومره په واضح الفاظو کې زه باید وایم چې په هیڅ صورت سره موږ سره به همسایگان په دې قناعت ونه لري او نه به راته دې ته موږ ته فرصت راکړي چې هغوی ته موږ دا په اثبات ورسوو چې د افغانستان ثبات دلته اقتصادي پرمختګ ستاسو د اقتصادي پرمختګ او ستاسو د وادي سبب کیږي. د دې فرصت مونږ ته نه راکې نو فلهازه مونږ بخپل مسیر او خپل هوټ چې دغه به ماتل کوونه پم دې مسیر برواني ترسو پوري چې دوی قانی شي. تیر ځل ګورې په دې تیر دوه کلونو کې زمونږه اقتصادي راکړه ورکړه په نیمه باندې یعنی 50% نو اضافه تر زمونږه په پاکستان سره اقتصادي راکړه ورکړه کم شوله. اوس الته ګورو چې په پاکستان کې تجاران کمپنیان یو غوي وسه غاښوي دي په دولت به بل اخر فشار راوړي چې تاسو ګټونه کوله یعنی پاکستان په دې کې ګټونه کوله. اوس به پاکستان او ایران به دا فکر کوي کدل ته اقتصادي ثبات رامنځته کیږي دا پروژې تطبیق کیږي په موږ به وبدريږي زمونږه غا مصرفي هواد چې افغانستان زمونږ لپاره یو مصرفي هواد دی غوي بخپل تولیدات باندې متکی کیږي موږ ته به ضرورت نه لري. نو فلهازه اوس راځو موږ دې ته چې ای زمونږ په ادمي ثبات کې څومره د همسایګانو ګټه ده او زمونږ په ثبات کې څومره ګټه ده. کدل ته ثبات موجود وي د پاکستان مالونه به مستقیما منځنۍ آسیا په ډیر لنډ واټن کې رسیږي. د منځنۍ آسیا نه به دوی هغه انرژي چې دوی ورته فوق العاده ضرورت لري هغه په ډیر اسانۍ او په ډیر کم ترانزیت سره پاکستان ته رسیږي.
صافی صاحب محترم، مثلا اتر است که در این مورد فکر ما هم که چند سوال هموارم میخواییم تره بکنم. صافی صاحب محترم، آقای دودیال ویز که مثلا افغانستان همسایش اگر بگیریم ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان و هر کس که هست کتزو قدر ما مشکلات نداریم، تنها دو مملکت میمانه، یکی از او پاکستان است یکی ایران است. و ایران هم خودش در این روزا قسمی که آقای ساروان امی لحظه بر قسمی که تقریبا وضع اقتصادیشان نظر به سروی های بین‌المللی بسیار زیاد خراب شده، وضع مردم در ایران هم خراب شده و در پاکستان هم وضع مردم هم خراب است و سیاستمدارای از او هم دو تا گروپ میشه، یک گروپ طرفدار جنجال است، یک گروپ است که طرفدار انکشاف. حالا یک سروی نشان داده که اگر ما شما هر کس که باشیم چی سیاستمدار باشه کلش انسان ها هستن، این انسان ها را همیشه اگر تروریست و مروریست الفاظ منفی گفته برین اونا عکس العمل بد نشان داده میرن. منتها اگر از نقطه نظر مثبت برشان نگاه کنین، مثلا بگوین والا مثلا قهرمان هستی و بسیار انسان و خوب هستی و مگه می مشکلات، اونا باز یک کم که صدا را گوش میکنه. ما اگر امی سیاست یک کم تغییر بدیم از اینکه ملامت کردیم تو تروریست تو قاتل و تو از او، یک کم که طرز فکر اگر تغییر بکنه در سیاست که در این منطقه این دو مملکت یک کم کم به این آماده بسازیم. دیگه یک موضوع جالب دیگه هم هست که رئیس جمهور در ترکیه همی موضوعات بخیل تره کردن که تمام جهان اسلام ما در بدر و جنگ و خاک بسر دیگه پاستیم، بیاین ما یک کار بکنیم که ما مزی بدبختی ها نجات پیدا بکنیم. حالا به عنوان راه حل پیشنهاد شما چی هست؟ چطور شده که از این ملکت پاکستان ایران جور بیاییم که در مسئله اقتصادی زیادتر توجه کنه نظر به مسائل ترور و تروربازی سه؟
نظر ما جناب نظر سبی است که به صورت مطلق ما دیالوگ را و زمینه گفتگو را به صورت مطلق اینا را همیشه باز میگذاریم. در هیچ فرصت به اصطلاح در هر گونه شرایط باید که زمینه دیالوگ بسته نشه. دیالوگ باید همیشه وجود داشته باشه، امی رفت و آمدها وجود داشته باشه، کنفرانس ها، سیمینار ها، جار و بحث ها بین کشورها وجود داشته باشه و بالاخره اونا را به شکل از اشکال قناعت داده شوه که بله مفاد منطقه در امی هستن که بالاخره ما یک جای باشیم. در پشتو ما یک ضرب المثل بسیار عام داریم و دغلو دیری کلی بناهن وقتی که مثلا خطرات میبینیم، اگر ایجا خطر برشان واضح میگیم که بین که مثلا امی توریزم یا مثلا امی مواد مخدر در این منطقه رشد میکنه، بناهن ای تأثیراتی از اینا در محوطه و در محدوده امی سرزمین نمیمانه، بلکه ای فرامرزی هستن و بالاخره تأثیراتشان بالای شما هم هستن و بالاخره روز خواهد رسیدن که خدا نخواسته اولادای شما هم در بدر و خواهد بسر باشه که وقتان به یک بدبختی دیگه بسر ببره.
بله، یعنی هدفی است که همین چه صافی صاحب بدودیال صاحب موقع بتیم که دق نیارن. دودیال صاحب محترم، به عنوان نتیجه گیری شما چی فکر میکنین؟ چطور شبکی طرز فکر رو تغییر بکنه؟ یکی راههای عملی از چیزیناله، یکی هم میمونه مدیریت داخلی ما، شما در داخل خود ما مثلا در چوکات دولت، در چوکات حکومت در چه سال گذشته کسایی هستن که اینا همیشه در جنگ بودن یا اقتصاد انکشاف اقتصادی گپار هیچ بلد نیستن. تنها این رئیس جمهور ما شاید دکتر سید عبدالله یا چند نفر به این مسائل سیاسی اقتصادی از نزدیک آشنا هستن. حال یک راه حل اگر پیدا شود سب که امی مثلا یکی میایم که والا 40 سال جهاد کردیم، حالا ما باید حتما وزیر شوم، یک فرمات پیدا شود و بگن خوش تو وزیر یا تو رئیس یا تو مچم رئیس فلانی، تو در اونجا بشید یک جای ماشتم دو چند میکنیم، اینا برات دو تا محترم میتیم تا بان که متخصصین بیاین می پلانا رو عملی بکنه. سب یکی اگر منیجمنت خود ما، یعنی خود ما را که اصلاح نکنیم، پاکستانم بگه که بیای مجور میای، هندستانم بگه جور بیایم، باز ما در بین خود زده بریم و مدیر نداشته باشیم، چطور میشه؟ دو دیال سه پیشنهاد شما چیز که چطور شده که به این صد تا رهبر بسیار قهرمان ملی ما یک موقف دیگه ایجاد شده که اونجا قرار بشینن؟ سب چی میگین، نظرتون چی هست؟
پسان یک موضوع خوب را مطرح کرده این جناب نظر سید. بله، ضرورت های انسانی هست و زیاد هست و طبعا این خواهشات یک کسی رو میداره که دست به اقدام بزنه و حتی مسلحانه قیام کنه. ما موضوع یکی از دانشمندان و روانشناسان تا مشهور، اونا ضرورت های انسان ها را از ضرورت های فیزیولوژیکی مثل معاش و پیسه و مال و دارایی گرفته تا ضرورت های امنیتی، تا حیثیت اجتماعی، تا امنیت و محبت، به این ترتیب یک هرمشی ساخته، یک هرم ساخته، ضرورت های اولیه را در قدم اول آورده فیزیولوژیکیه. ما میتونیم برای اساس فرمودی شما که همین کسایی که متاسفانه دانش مسلکی تخصصی نداره و حتی در پهلوی از این احساس و محبت به وطن هم تا اندازه فراموش کردن و دوستی ملت خوب بلکل به یک کنار گذاشتن، ما میتونیم اینا را لقب های اعزازی بتیم برای از اینا، از جهاز روانی، از جهاز ارزش اجتماعیشان اونا را قانع بسازیم و می دارایی اینا دارن برزنا بگویم که مردم فقیر و بیچاره ما بر شما بسیار احترام دارن، ولی شما احترام خود دارین، موقف خود دارین، بس دارین که مردم صاحب یک رحمانان شود. ما اینا را باید قناعت بتیم و این زبان قناعت دادن ما داریم، این توانایی را داریم، نظر به ارزش‌های فرهنگی که ما داریم، نظر به احکام دین مقدس اسلام، نظر به ترحم و عاطفی بشری، ولی هیچ کس اقدام نکرده. اینا فکر میکنن که هنوز هم مردم با ما ضرورت داره و ما حق بجانب هستیم، ولی اگر بتانیم که اینا را متفق بسازیم با واقعیت های اجتماعی و وضعیت جامعه را برزنا ما بگویم، ببینین این فقر که موجود است، دمچان طرف شارواله کابل، دمی سرکا سینمای فامیل گفته تا آخر جاده
به هزاران گدای گرد وجود داره و ما این را بگم که بیرون شما بیدینید که دین مقدس اسلام در این مورد چه گفته. شما آل دارایی تانه بگیرین زکات و خیرات و اینا را اگر شما نمی کنین دولت اجازه بتین، کسای مستقیم اجازه بتین که امی تپو تراش از
بله. مستقی دوتیال سب منتا نمی کنن این کارا را دوتیال سب اخبرال بازم برتن موقع میتیم صافی سب محترم در فکر من یکه بگشت که ما شما خو ادعا کده میریم کل ما از یک سر مسلمان هم هستیم با جهات هم کده رئیستیم و هر شمشیر از اسلام میایه میکنیم منتها دیگرها از اسلام یک چیز دیگر هم میفهمن. به طور مثال پیغمبر ما شما گفته هر مسلمانی که یک روزش کت روز دیروزش یک قسم باشد در نقص است. حالا از ما 40 سال است این چیز در نقص هستیم و برای در دیروز امروز ما خو فرق بکنه. پیغمبر ما شما میگه او را در کار کو تجارت کو هر بده بلایی که میکنی روز دیروزت که امروز باید یکسان نباشه. از ما 40 سال است که امی هر روز ما جنگ است. خب این چه قسم اسلام است که این را برای ما از اسلام هم چیز نمیفهمن. صافی سب محترم اسلام هم دین هم یک قسم از طرف هر کس خودش میگه که من ملا هستم. یک فاکولته باشه، فاکولته شریعت باشه، مچم یک چیز باشه، او برش یک تصدیق بده که اینی آدم ملا است. هر کس ملا است، هر کس جهادی است، هر کس مچم قهرمان ملی. صافی سب یا چطور اصلاح شوی طرز فکر چطور تغییر کنه سب؟
قسمی که جناب استاد برشان اشاره کردن که بله سطح آگاهی عامه ما درباره اسلام متاسفانه که بسیار زیاد ضعیف است. ما یک کسی یک مقوله را بسیار مایچی بجای گفته بودن، گفته بودن اگر در یک کشور 100% 99% مردم مسلمان باشه و اسلام میخواهد دیگه ایجا یک مشکل است. وقتی که مسلمان موجود باشه بنان اسلام خود به خود در مو منطقه باید باشه. بنان ما وقتی که میگیم که 100% مردم ما الحمدلله مسلمان است، بنان رفتار ما کردار ما هم باید مطابق اسلام باشه. متاسفانه در این محوطه و در این محدوده مردم و این زعما و کسایی که به اصطلاح خود را مشخص و تکادار اسلام می نامن متاسفانه اینها یک خیانت بزرگ را در حق مسلمان ها کرده و در حق عقیده اسلام کرده که اینا عقیده اسلام را برای جهانیان، برای مردم و برای در غیر مسلمین قسم نشان داده که اسلام یعنی بدبختی، اسلام یعنی بی اقتصادی، اسلام یعنی بی مسلکی بودن. متاسفانه که بنان چی مایی است، پیشنهاد مایی است که ما بریم طرف نصوص اصلی خود که همو قرآن و حدیث است و اسلام را از دهن قماندان خود، اسلام را از دهن رهبر خود که برای ما تعریف میکنه از اونا نگیریم، بلکه اسلام خود را از نصوص قرآن و حدیث بگیریم. ما ببینیم که اسلام شریف و عزیزی که در مدینه منوره حاکم شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نمونه عالی از پیشرفت و ترقی و اقتصاد و تعالی را به دنیا نشان دادن. امو بود اسلام، امو بود که در وقت جناب عمر ابن عبدالعزیز فقیر پیدا نمی شدن که کسی زکات خود را بده، امو بود که یک جامعه مرفع به وجود آمدن. بنان ما امی فهم و فکری ما باید درباره اسلام بسیار بالا ببره. از فاکولته های ما باید سر کروکولم های خود، سر محتویات درسی خود بسیار تمرکز قوی بکنه.
ډیر مننه.
در هر عرصه باید ما فهم اسلامی ما بلند بره.
دیدل پرسه ډیر کم وخت لري یو پښتنه بل هم پام ده هم لدی قراردادونو سره ارتباط لري، هغه د ترانزیت مسأله ده. په خو افغانستان یوازې په پاکستان متکی و د ترانزیتی لارو په برخه کې، لیکن د افغانستان حکومت وایي چې متبادل ترانزیتی لارې پیدا کړی دي او اوس عمره اتکا په پاکستان نه لري او اوس که پاکستان لارې هم بندوي نو افغانستان هغه سي مشکلات نه لري لکه څو کاله پخوا چې د دودل وقنه هم داسې دا وکنه ده.
بله دقیقا هم داسې ده، ځکه مونږ ګورو چې د زمنګ اقتصادي راکړه ورکړه د پاکستان سره په فیصد یو راټیټه شوې ده، تقریبا په 50% راټیټه شوې ده زمنګ راکړه ورکړه. دا په دې معنی ده چې زمنګ نور لارې مونږ ته خلاصې دي. اوس مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یو موضوع ته اشاره وکوله، دا چې پاکستان لارې بندولې دا یو خطر و، ولی بل خصوص د دې خطر نه خو چې د افغانستان نظام د یو فرصت په شکل باندې دین استفاده وکړه، بلې فرصت ایجاد کړي چې د نور هیوادونو سره
تعلقات ککلو لار خلاص شول او بل اخره دغه سره تجارتی راکړ ورکړ صورت نشي. خوشبختانه چې پلانډو کې موږ ډیر خبر لرو چې هغه ورسته د لسګونه کلون ورسته موږ د ازبکستان سره تعلقات جوړ شول او راکړ ورکړ به صورت نشي. د تیارو مسله حل شوله. تیاری به دي زنه پروازونه کوي. هم هدا القياس مسله موږ ګورو چې پلانډو کې د چابهار بندر د لارې د هندستان نه مالونه راځي یا هم دغه چې موږ د چین نه د ریل په واسطه باندې کوم مالونه را روان دي او د افغانستان مالونه هدا القياس د دغه بندرون نه بیرون ته ځي. یاد مثلا د هوایي دهلیز د لارې موږ په هندستان ته سکل په ټنونو میوې ولېږلې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ په بدیل لارو باندې فکر وکړو. خوشبختانه سره د دې چې موږ بې مسلکیتوب بې ظرفیتوب په ګډوډۍ د دې ټولو مسایلو نه شکایت کوو. ولې ښه خبره دا ده چې موږ د افغانستان د نظام او د حکومت نه په دغه عرصو کې کلک حمایت وکړو. سره د دې چې ډېر مشکلات ول ولې بیا هم په دې عرصه کې لاسته راوړل نه درلودلې. الله دې دا لاسته راوړنې همیشه ولري او همدغسې د زموږ نظام مسلکیتوب طرف ته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس ښاغلی رحیم الله صافی د علومو اکاډمۍ غړی او د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال او همدغه راس له ښاغلی میر محمد امین فرهنګ څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله درڅخه کوو چې له خبرونه مو اوري او له خبرونو وروسته هم دا پروګرام واوري. د خبرونه په دوهم ساعت کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا په باب خبرې کوو. په ورستیو کې ویل شوي دي چې د دې ډلې فعالیتونه د افغانستان په شمال کې پراخ شوي دي. هله ده چې دا بحث هم واوري او په پروګرام کې د ټلیفون او سکایپ لاري ګډون وکړي.